ماسپخین دو بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د آزادۍ راډیو دا یو سات خپرونه د دا زما حق دی پروګرام لپاره ځانګړې ده. د دې خپرونې کوربنه به حسین احمدزی وي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلې وړاندې کوم. د هلو ټرست په نوم د ماین پاکۍ موسسه وایي چې په افغانستان کې اوسمهال هغه ساحې چې ماینونه پکې دي له 15 مربع کیلومترو اوړي. په داسې حال کې چې نږدې 2 کاله مخکې د 2022 کال په پای کې دا ساحې 350 مربع کیلومتره وي. د موسسې په خپل نوي راپور کې چې پرون خپور شو، ویلي دا ساحې د هیواد په 6 ولایتونو کې ثبت شوي او وایي د هغه پرله پسې ګواښ ښیي چې ملکي افغانان ورسره مخامخ دي. په بیان کې یادونه شوې چې اوسمهال د نړۍ 6 هیوادونه او قلمرونه د ځمکنیو ماینونو له خطر سره مخامخ دي. ماینونو له تیرو 4 لسیزو راهیسې تل د افغانانو ژوند ګواښلی او په دې ترڅ کې د ماین پاکۍ موسسو تل په افغانستان کې فعالیت کړی، خو تر اوسه هم نه دي توانېدلي چې ټول هیواد له ماینونو پاک کړي. د چاپیریال ساتنې په اړه د ملګرو ملتونو په نوښت جوړ شوی کانفرنس پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو چې 2 اونۍ به دوام وکړي. د افغانستان په ګډون د نړۍ 198 هیوادونه د کوپ 29 په نوم د کانفرنس کې ګډون لري او په غونډو کې به یې د اقلیمي بدلون له کبله د رامنځته شویو ستونزو په اړه بحثونه وشي. د اقلیمي بدلون لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ ځانګړي سلاکار اندرو هارپر فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي دي چې افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له اغېزو تر ټولو ډیر زیانمن شوی، خو له دې زیانونو سره د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د ترځمکې لاندې اوبو د کچې ټیټېدل، بې وخته بارانونه او سیلابونه او پرله پسې وچکالۍ په افغانستان کې د اقلیمي بدلون لویې نښې دي. د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره USAID وایي په افغانستان کې د غالیو د تولید کلنۍ کچه له 1.1 میلیون مربع مترو څخه 3.3 میلیون مربع مترو ته لوړه شوې ده. USAID پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې چې پرون خپور شو، ویلي چې افغاني غالیو له تولید څخه د افغاني غالیو له تولید څخه ترلاسه شوي عواید هم شاوخوا 330 میلیون ډالرو ته لوړ شوي دي. د بیان له مخې د غالیو اوبدلو په صنعت کې اوسمهال نږدې 2 لسلکه کسان په کار بوخت دي چې په سلو کې 90 ښځې دي. په بیان کې ټینګار شوی چې د افغاني غالیو په تولید کې زیاتوالی د اسیبا په نوم د USAID د پروګرام په مرسته راغلی. غالۍ له ډېرو پخوانیو کلونو راهیسې د افغانستان د محصولاتو او بهر ته د صادراتو مهم قلم دی. د اسرایلو د بهرنیو چارو وزیر وایي د لبنان له حزب الله ډلې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره په هڅو کې مشخص پرمختګ شوی. جادون سار پرون خبریالانو ته وویل چې اسرایل له متحدو ایالاتونو سره په ګډه کار کوي او په دې برخه کې مشخص پرمختګ شوی، خو هغه زیاته کړه چې په هر راز نوې موافقه کې باید داسې اجرایي میکانیزم شامل وي چې د اسرایلو سرحد ته نږدې د حزب الله د پوځي تاسیساتو د بیا جوړولو مخه ونیسي. حزب الله چې متحد ایالات یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، ویلي چې د سولې کوم وړاندیز یې نه دی ترلاسه کړی او زیاتوي چې که اړتیا وي نو له اسرایلو سره اوږدې جګړې ته چمتو ده. په عین حال کې د اسرایلو پوځ ویلي چې 4 سرتیري د غزې د ترانګې په شمال کې وژل شوي دي. د پوځ په بیان کې راغلي چې 4 واړه سرتیري پرون د پوځي عملیاتو پر مهال ووژل شول. له دې سره د تیر کال په اکتوبر میاشت کې په غزه کې د اسرایلي ځواکونو د ځمکنیو عملیاتو له پایله د وژل شویو اسرایلي سرتیرو ټول شمیر 346 تنو ته ورسېد. او د اوکراین پر کریویری ښار د روسیې په توغندوي حملو کې یوه مور له خپلو 3 ماشومانو سره وژل شوې ده. د اوکراین د دې مرکزی ښار والی الکساندر بالکل نن سهار د دې پیښې خبر ورکړ. د والی په وینا د قربانیانو مړي د ژغورنې ډلو د هغې ودانۍ له کنډوالو څخه راوویستل چې د روسیې د بالستیک توغندي په برید کې ویجاړه شوې ده.
د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیزه خبرونه
سلامونه، وخت مو بخیر. د ازادي رادیو نيزي خبرونه داس ما حق ته خرقلاص از اوسه احمدي مو تخنیکی جره سره سمګم کار منصوري مختوري ملګری ملتونه افغانستان کې دوی د مور او د ماشوم د مرینه د کچې د لوړیدو تړه باندې خپل اندېښنې شریک کړي. د ویل چې پر 200 کې و مور د ماشوم د زیګون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. د ملګرو ملتونو سازمان د وګړو صندوق په افغانستان کې د میندو د مرینه د کچې پر لوړوالي د اندېښنې په څرګندولو سره ویل دي چې په دغه وخت کې پر 200 کې یو مور د امیندواری او ماشوم د زیګون پر مهال د مخنیوي د ناروغیو د وړ لامل خپل ژوند له لاسه ورکوي. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې ویل دي چې د افغانستان کمزوري روغتیايي سیستم په ځانګړي ډول د دغه وخت په کلیوالو سیمو کې د خلکو د لاسرسي محدودیت ته په اشاره ټینګار کړی چې دغه شرایط میندې او نوي زیږیدلي ماشومان له شدیدو خطرو سره مخامخ کوي. افغانستان کې هر 200 کې یو مور ژوند له لاسه ورکول یا دغه مړینه دا چې څومره لوی فیصدي ښکاره کولی شي، تر څنګ څومره د میندو او ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخ کولی شي، او دا چې څنګه ممکن کېدلی شي د امیندوارۍ په وخت کې دوی ته سم او صحي خدمات ترسره شي او د خدمات د دوی لپاره په کافي اندازه موجود وي. پر همدې موضوع باندې نن په خپل خبرونه کې وغږیږو، او تاسو هم کولی شي چې په خبرونه کې موږ سره برخه واخلي او د نننۍ موضوع سره باندې موږ سره خپل پوښتنې باندې خنه شریک کړه. دا چې په افغانستان کې په هر 200 کې مور خپل ژوند له لاسه ورکوي، ابدا خورا لوی فیصدي ښکاره کوي. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې ونډه واخلئ او د روغتیا او ترڅنګ هغه برخه چې په افغانستان کې مېرمن ورته ډیر زیات لاسرسي نه لري یا معلومات په کافي اندازه نه لري، دا چې د امیندوارۍ په وخت کې دوی څنګه کولای شي چې خپل روغتیا ته خپل صحت ته متوجه شي، یا وشي کولای شي په دغه دوره کې هغه لارې چارې تعقیب کړي چې ډاکټرانو دوی ته توصیه کوي، دغه پر اساس باندې خپل دغه دوره ترسره کړي ترڅو هم دوی ماشوم او دوی خپل ژوند په امان کې پاتې شي. له مېرمن څخه مې تقاضا ده چې دوی په خبرونه کې به ونډه واخلي ترڅو دغه موضوع چې دوی ته ځانګړی شوی ده دوی هم کولی شي دغه خبرونه له لاره په هوای لاسته راوړي، او کوم موضوعات یا کوم پوښتنې چې دوی په ذهن کې نه حل شوي پاتې شوي دغه خبرونه او دغه پوښتنو له لارې خپل دغه معزلیت دغه ستونزو ته چې تر اوسه پورته ممکن د حل لار نه وي پیدا شوي ځواب پیدا کړي. نننۍ موضوع کې پر اساسه زموږ قدرمنې میلمنې بحث ولري چې هری بابای د نسې ولادي برخ متخصصه اغلی ډاکټره محبوبه افغان له لندن څخه، او ترڅنګ لاسرلی څخه سره د نسې ولادي برخ متخصصه اغلی ډاکټر یاسمین امین، او ترڅنګ دا چې بیا اوس په افغانستان کې د کورنیو ژوند یا د کورنیو مسولیتونه د امیندوار خوځوب تړه وباندې څه کېدلی شي، پر دې موضوع به را سره قدرمن اغلی او ګامل د خزو قرفاله خبري وکړي. تاسو هم کولی شئ لکه څنګه چې وړاندې مو ویل په خبرونه کې موږ سره برخه واخلي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0320317111. دغه شمیرې لپاره موږ سره اړیکه ونیسئ، خپل پوښتنې، خپل نظریات او کوم هغه مسایل چې تاسو لپاره ستونزمن ښکاري چې په دغه دوره کې څنګه ممکن کېدلی شي چې مېرمنې خپل روټین شکل باندې سیستم برابر کړي، پر همدغه موضوع خپل پوښتنې موږ سره شریک کړي. اوس هم ورزو خپل درنو میلمنو ته چې بحث سره پیل کړو ترسو پر دې باندې وپیګو چې په افغانستان کې امیندواری څه ډول دوره ده، او دغه په مجموع کې خځې څنګه ممکن کېدلی شي چې له دغه دورې څخه د پډیر صحي او په ښه شکل باندې ووزي. په خبرونه کې برا سره واصلوي اغلی ډاکټر محبوب افغان. سلامونه اغلی افغان، وخت بخیر. کراته وی چې امیندواری څه ډول دوره ده؟
ډیره مننه. زه هم خپل سلامونه او نیکه هیلې ټولو هیوادوالو ته، مخصوصا هغه مندو ته چې د مندواری یا زیږون پروسې نه تیری چې هغو ته وړاندې کوم. مور هغه څوک ده چې د بل هر چا ځای نیولی شي، خو هیڅوک د هغې ځای نه شي نیولی. زموږ مندې د مندواری او د زیږون سره تړلې داسې لاملونو له کبله مري چې د مخنیوي وړ دي. نو که تاسو ماته یو دوه دقیقې راکړئ، زه یو څو شمیرې وړاندې کوم چې مخکې تاسو دې ته اشاره وکړه. سه په افغانستان کې د میندو د مړینې کچه ډېره لوړه ده نسبت سه کله پرتله کول له نورو هیوادونو سره. او په 2000 کې تقریبا په 2000 میلادي کال کې تقریبا 1600 شزه په هر سل زره میندو کې د زیږون په وخت کې خپل ژوند له لاسه ورکولو، او دا شمیره په پرمختللو هیوادونو کې تقریبا 10 تر 15 پورې ده. نو په دې برخه کې بیا نو ملګرو ملتونو د اتو یعنی زریز ملینیم پرمختیایي اهدافونه را وړاندې کړل، او په د روغتیا نړیوال سازمان د پاملرنې ته یا د ملګرو ملتو د وړاندیز ته هرکلی ووایو، او په نتیجه کې د افغانستان په ګډون په نورو هیوادونو کې هم د مور د مړینې کچه ته د پام وړ یعنی کمی پکې راغی. خدا هم بیا هم له نورو هیوادونو سره پرتلې وړ نه ده. دا په 2013 میلادي کال کې دا کچه په افغانستان کې 400 تر ټیټه شوه، خو بیا په 2000 شلم کې سه دوه مته روغتیا نړیوال سازمان بیا بل شمیره نه کړې وه، ایسای اخیستې وه. په دې کې ویلي وو چې په افغانستان کې د میندو د مړینې کچه بیا هم 640 په 1000 کې ده. نو سه کله دوی دا د ماشومانو د زیږیدونو شمیرې ورکړې، نو په افغانستان کې په 15 میلیونه نفوس کې تقریبا 1.2 میلیون ماشومان زیږي هر کال. یعنی نو د دې مطلب دا دی چې 1 میلیون نه زیاتې ښځې زیږون پروسې نه تیریږي. نو دا شمیره راځي ان شپږ زره 200 ته یا 6500 میندې په کال کې میندې ځوان ته لاسه ورکوي. البته دا شمیرې د دولتي او خصوصي روغتونونو د راپورونو څخه لاسته راوړل سوي دي، کېدای سي اصلي شمیرې د دې نه نورې هم اوچتې وي. نو د دې تاسو بله پوښتنه دا وه چې د دې د ولې په افغانستان کې د هغه د مندو د مړینه کچه لوړه ده.
بله 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 ډاکټر صاحب، اوس پوښتنه مې دا دغه فیصدي څومره لوړه ښودل شوې ده؟
فیصدي خو د په 2000 میلادي کال کې کومه احصایه اخیستل شوې وه، په دې کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې په هر 1000 مندو کې چې زیږون له پروسې نه تیریږي یا میندوار ښځې 640 خپل ځوان له لاسه ورکوي، سیده په 1 میلیون کې راځي 6200. نو دا ډېر لوی، یعنی تاسو مخکې اشاره وکړه چې تقریبا په هر 2 ساعته کې یوه ښځه خپل ځوان له لاسه ورکوي، کېدای سي دا د دې نه هم لوړ وي، ځکه چې دا راپورونه یوازې له دولتي او خصوصي روغتونونو نه لاسته راغلی ده. داسې په کلیو بانډو کې چې چیرې هیڅ روغتیایي خدمات موجود نه دي، هلته څومره ښځې خپل ځوان له لاسه ورکوي، دا شمیرې موږ لاسرسی نه لرو. او دا ولې په افغانستان کې د میندو د مړینې کچه لوړه ده؟ په دې کې تر ټولو مهمه دا ده چې د ښځینه ډاکترانو د قابلو او نورو روغتیایي کارکوونکو کمښت ده. تنه د کارکونکو کمښت نه ده، د تکړه او روزل سوي مسلکي یا فني کارکونکو کمښت ډېر زیات ده، او روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسی ده. زموږ میندې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري، او وسایل د دوی لپاره محدود دي، مالی مرستې ډېرې نیمګړې دي. یعنی په روغتیا کې یا مخصوصا د ښځو په برخه کې هغه روغتیایي پانګه ډېره محدوده ده، ډېره کمه ده. امنیتي خنډونه هم شته، سامان آلات او اسانتیاوې ډېرې نیمګړې دي، او درمل ډېر د ټیټ کیفیت درمل مندو ته په لاسرسی لري ورته، او تشخیصي وسایل ډېر کم دي. د دوی ځینې ناروغتیاوې په وخت باندې تشخیص سي، او بیا او هغه سي د چا روغتیا له ګواښ سره مخامخ هغه په نښه سي. د تکړه او روزل سوي مسلکي کارکوونکو کمی ما یادونه وکړه، او د خدماتو د وړاندې کوونکو بې مسؤلیتي هم ده، او له احتساب ډډه کول دي. د دولتي او خصوصي سکتور په منځ کې هماهنګي هم نشته، یا تماس ډېر کم ده، او بل د خلکو یا د ولس په سیستم او چارواکو باندې بې باوري ده. دا ټول هغه لاملونه دي چې د ښځو یا د مندو مړینې کچه په افغانستان کې لوړه ده نسبت نورو د پرمختګ په حال کې هیوادونه یا وروسته پاتې هیوادونه.
مننه کوم. اوس هم فرزو د خبرونه په دې برخه کې را سره د نسای ولادي برخه متخصصه غلی ډاکټر سبیا سمین امین هم وصله شوې ده. غلی امین، له تاسو به پوښتو چې په افغانستان کې عوامل څه دي چې هلته میندې له هم د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي؟
تشکر خپل احترامات ساسو قدر مولا جنت تا او تاسو ته او محترمه ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم. د افغانستان مېرمنې متاسفانه په دې پر بحثې سره ډیر زیاتره په ولادت کې د ماین نشي. د دې خاص وجه دا چې اول خو موږ خپل دا وکړو چې موږ افغانستان یو پیخي یو غریب مملکت دی. په هغه کې موږ هغه او اسایشونه نه لرو چې یو مېرمن ته یا مور ته نور د نړۍ کې هغې ته آماده نه. دویم هم موږ وګورو دویم زموږ اقتصادي ډېر زیات کمزوري زیاتره زموږ خلک ډېر په غربت کې ژوند سره وړي. دا هم وجه کېدای شي. یو دریم ماحولیاتي تاثیرات دي چې د افغانستان کې تقریبا د 40 کال نه 50 کال نه جنگ روان دی. نو دغه وجه درې ماحولیاتي وجه دي چې د افغانستان په مېرمن باندې اغېزه کوي. د طبي لحاظ نه به دا موږ په دوو برخو کې به تقسیم کړو. یو برخه به دا چې کله چې مېرمن ولادت کوي او کله چې مور د ولادت نه پس دغه مشکلات سره کې په افغانستان کې کتا سوبوري په ار دوه ساته کې یو مېرمن ژوند لاسه ورکړي. تقریبا مختلفو پروژې په افغانستان کې کارونه کوي. مختلف دی ډاټا بیس چې ورته وي ورکړي، لیکن هغه دی هوایي ډاټا بیس ورکړي. لکه دی کوم خاص د سي دغه نه دی که تاقات نکلي. موږ زیاتره په افغانستان کې دومره وسایل نه لرو چې هغه ډاټا بیس دی چې یا یونیسیار یا کوم یونی پی دی چې دغه کړي دي. دغه د افغانستان د مېرمنو د مړینې سره مطابقت نه کوي. د افغانستان مېرمنې تقریبا 6.8 په یو لکه مېرمنو کې د کال کې د میاشت ځي. که تاسو وګورئ په امریکا کې په یو کال کې تقریبا 19 مېرمنې په ولادت کې لکه د میاشت ځي. نو دا د افغانستان د مېرمنو ډیره غټه بدبختي ده. د دې لپاره به زه خاص تاویم چې د افغانانو مېرمنې شي دي دلته هغه طبي وسایل نه دي، نه ورته او تعلیم کمبود ډېر زیات دی، ځکه چې زموږ مېرمنې متاسفانه ډېر تعلیمات نه لري. او هغه مهمو جزئیاتو نه چې کوم دوی ته طبي سهولتونه باید فراهم، هغې ته د آسایش نه ورته دسترس نه لري، خصوصا په کلو او په لرو ځایونو کې. او کوم چې خصوصي شفخانی دی هغه ډېر زیات پیسې د مېرمن نه اخلي، هغې ته نشي ورتللی. دویم دا دی چې موږ طبي آلات نه لرو. موږ کوم خاص د دې لپاره د افغانستان حکومت وزارت ساتامه کوم صحیح دریځ نه دی معلوم کړی چې باید دې ځای ته مېرمنې، یعنې کار ورته ډېر زیات کم شوی د افغانانو مېرمنو ته د ولادت په شکل. او د افغانانو د مېرمنو غټ سبب چې دی په ولادت کې هغه به موږ ویو چې پوسټ پارټم هیمرج، کله چې یو مور ولادت وکړي بې داغې نه پس ډېر زیات خونریزي پیدا کړي. او افغانستان کې متاسفانه زیاتره مېرمنې په کمبودي د وینې اخته چې هغې ته دغه د وینې ګروپ نه معلوم ورته هم. او دویم غټ مشکل دا چې زیاتره مېرمنې په کورونو کې ولادت کوي چې هغه کې زیاتره هغې ته التهاب چې ورته موږ انفیکشن کېږي. نو دغه هم د مېرمنو د مړینې سبب ډېر زیات کېږي. او دریم خاص وجه دا ده چې هغې تلویزیوني معاینې ته دسترس نه لري دغه افغانان مېرمنې متاسفانه، چې هغې ته معلوم شي چې ماشوم په کوم حالت کې. غټه وجه د افغانانو د مېرمنو د مرګ سبب دا ده چې دوی په ډېر کم عمر کې واده کوي، ځکه چې په 14 کلنۍ کې دوی واده کوي. نو په هغه وخت کې هغه جنۍ بلوغت ته نه رسي. دغه ډېر زیات غټ عوامل دي چې مېرمنې په مرګ د باندې ځي.
بله، مې ډاکټر صاحب وړاندې تاسو په خپل خبرو کې ویلي چې کله چې ماشوم دوی پیدا شي له ولادت نه وروسته دوی لپاره خدمات په هغه کچه باندې نیوي. څنګه ممکن کېدل شي کله چې دوی ماشوم پیدا شي د خیر روغتیا لپاره یا دا چې دوی روغتیا ولري له ولادت وروسته کوم کارونه باید ترسره شي؟ هغه که په کور کې دوی ورځي په خپل پروختون کې وي، دوی کومې مرحلې دي، کوم لارې چارې دي چې هغوی کولی شي چې له ولادت وروسته دغه مور په ښه شکل باندې د دوی روغتیا برخې ته توجه شي او په هغه شکل باندې دوی لپاره کار وشي چې د وی مور لپاره اړتیا ده؟
اول خو به موږ زیاتره که تاسو وګورې اوس جانې په افغانستان کې ډېر ولادتونه په کورونو منځ په کور کې کېږي. نو د دغه وجوهات دا دي چې کله چې دایګانې یو ولادت ته مور ته ورځي باید کله چې ولاده شي باید هغه ځای پاکي باید لاسونه پاکي او دیم کله چې ماشوم وشي هغه ماشوم باید مور هغه امبلیکل تورچ ورته وي هغه باید ډېرې پاکې قیچي باندې پاکه شي او خصوصا د دې دپاره د اول به زه د کورنۍ دغه تدابیر وم بیا به هغې نه پس د صحي تدابیر ویم. نو هغه زیاتره خواښیانې یا کوم دایګانې چې په کورونو کې کوشش دی وکړي چې هغه میرمن ته د آرام ورکړي هغه نور ماشومانو ته دې ته صحیح غذا ورکړي. نو دغه زیاتره باید د خپل نظافت ډېر زیات خیال وساتي او که کومه موش ډېر خونریزي کوي دې زیاتره افغانستان کې دا ده چې څلوېښت ورځې باید لمبل باید ونیشي. دا یو ډېره فرصده دغه ده باید چې څنګه ولادت وکړي باید پاک خپل جسم وینځي او هم د ماشوم پاک وینځي او هم د هغې دغه د نظافت ډېر زیات خیال وساتي او کوشش کوي وکړي چې موږ چې ټمپون زده وي پر زده وي هغه زیاتره خلک چې ټوټې استعمالوي هغه باید زر تر زره دی بدلې کړي ځکه چې د هغې نه هم دی د مرګ سبب کېدای شي. اوس به طبي لحاظ چې راشو چې هغه میرمنې چې کله شفخانې ته یا زی هلته رجوع کوي نو زیاتره شفخانو کې هم دغه حالات چې دی د ماشوم یا د میرمن دپاره استعمال کوي دا سنلایز نه زیاتره دی ډسکشن ناشي. نو کوشش وکړي چې د ولادت کې میرمن ته باید د صدمه ورنه کړي چې د هغې یو کوم ځای زخمي شي او هم کله چې دی د کور د شفخانې نه فارغ شي باید ته عادي او ډاکټر دا باید مور ته ووایي چې باید ته تقریبا د څلوېښت ورځې پس یا شپږ هفتې پس باید ته خپل چیک اپ ته راشي چې موږ ستا معاینه وکړو. لیکن متاسفه افغانستان کې چې کوم شخصي شفخانې دي یا کوم شخصي کلینیکونه دي هغې بس بغیر ضروري معاینات ورکوي او هم نه د مور او نه د ماشوم د صحت خیال ساتي.
بله مننه. په خبرونه کې را سره د خځو حقوقو فعال غل او ګامل هم وصله ده. دوی څه خبر کورنی اړخه بحث ولرو چې په کورونو کې د امیندوارو خځو وضعیت څنګه وي د کورنی چلند رویت دوی سره په دغه نه میاشنې دوره کې څومره مهم کېدلی شي. اغل عمل تاسو ته خره خلاص م کراته وی چې کورنی چلند امیندوار خځو سره څومره مهم ده چې باید یو ښه چلند دوی سره وشي.
مننه کوم لمړی تاسو سلامونه قدر منو میلمنو ته اوریدون کو ته. کورنۍ چاپیریال چې راحت وي او برخوردونه سالم وي زه فکر کوم چې د امیدوارې میرمنې دپاره بیخي زیات اړین دی بیخي زیات ضرورت دی ځکه چې دغه په ذهني لحاظ چې هغه کورنۍ کې تاوتریخوالی وي او برخوردونه ناسالم وي د ده په روح روان باندې د ده په صحت باندې د ده په ماشوم باندې زه فوق العاده منفي تاثیر کوي او دغه ناوړه اغیزې بیا کله چې دغه ماشوم پیدا کیږي یعنی روانشناسان وایي چې دغه برخوردونه بیا کله چې ماشوم پیدا کیږي د ذهني لحاظ هغه سالم نه وي. نو په کار ده چې د امیدوارې ښځې په وړاندې باید هغه برخوردونه باید هغه چلند باید ډېر سالم وي. اما متاسفانه زموږ په افغاني ټولنه کې دغه برخوردونه کله چې دوی ناوې راوړي هغه غلط ناوړه دودونه چې رواج دي هغه ټول انتقام هغه ټول هغه زشت رویه هغه ناوړه هغه غلط هغه انتقام او هغه پیغور ورکول او هغه چاري هغه نو لکه یو دښمن چې راولي فقط کوشش کوي چې تر کوم دې ته ماته ورکړي دې سره غلط چلند وکړي او د دې ذهن نارام کړي. دغه د امیدواري دوره خو اوږده دوره ده او ډېر وخت نیسي. په دې وخت کې ډېر کم ښځې دي چې هغه فضا ورته داسې مساعده وي چې دا په خپله کې خوشحاله وي ځکه دغه حالت چې ورته راځي دا خو یعنی غیر عادي ده. دا یو څوک چې حامل نیسي تر هغو چې ورو ورو هغه کېږي مور دپاره ډېر سخته ده یو یو درون بار دی چې دا یې ځان سره حامل کوي تر هغو چې د زیږون وخت ورسیږي یعنی په خپل هغه زایمان هغه زیګون چې دی هغه څومره سخت ده دا په ذهني لحاظ په خپل ذهن کې اول کله چې دغه حالت نږدې کېږي څومره ډار لري دا به څنګه کېږي یا زه به ژوندی پاتې کېږم که نه پاتې کېږم داس دا حالت ورسره وي او هغه بیا هغې سره هم چې کله په کور کې دا نارامتیا وي او په افغاني ټولنه کې خو دغه اقتصادي چارې چې یعنی ډېر زیات مصیبتونه زیږولي دي او زیږي او په د ټولو نه بیا په یو میرمنه چې هغه امیدواره ده هغه حمل لري هغه باندې دغه چارې ډېر زیات ناوړه فشار راوړي او سره له دې چې یو فشار خو په نورمال حالت تبان چې فشار ور باندې راځي چې دا یو ماشوم لویږي او وزن ورسره زیاتیږي او بل دا روحان چې ناوړه برخوردونه ورسره کیږي د دې هغه حالت بالکل خرابوي حتی شاید ماشوم له منځه لاړ شي چې دونه د خپل ځان باندې فشار راوستي هغه به غلط رویه چې د دې په وړاندې کیږي نو هیله من یم چې زیاتره خلک زیاتره افغانان ډېر کوشش وکړي چې هغه حالتونه چې د دې باعث ګرځي چې یو امیدواره مور ناراحته کړي او په ذهني لحاظ وځپي دې نه باید ډډه وشي کورنۍ کې که غواړي چې هغه ماشوم هغه مور
همدغه کړنه لا هم څومره دوام لري سره له دې چې نړۍ د پرمختګ په حال کې ده په نور نړۍ کې خدمات خورا ډېر ښه وړاندې کېږي امیدوار مند سیاست چلند په برخه کې ولې زموږ ستاسو خلک له هم څومره په همدغه دود کې پاتې شو دي چې یو امیدوار ښځه درک کولای نشي یا هغه خدمات یا هغه زمينه چې ورته برابر شي په دغه دوره کې له هم نشته ده
متاسفانه یو خو زموږ اکثر ښځې یو زیاتره نالوست دی او په خپل هم نه پوهیږي چې دغه فشارونه او دغه څومره دی ته ماشوم د پاره زیانور دی او څومره زر زیانمن کولی شي بل پوهاوی کم دی په دغه هیواد کې باید زیاتره د رسنیو د لارې دغه د روغتیا وزارت د خوانه هغه مؤسسات چې په دې برخه کې کار کوي باید دغه پوهاوی باید لری پرتو سیمو ته ورسیږي کلیو باندو ته هلته چې هغه سیمو کې اصلا اوس هم هغه غلط دودونه او رواجونه دي چې ښځې میرمنې جینکۍ د مکتبونو نه پاتې او هغه نه پوهیږي چې په دې دوره کې څه وکړي او روغتیایي خدمات ته لاسرسی هم د هغوی ډېر کم دی او ناممکنه ده ځینې حالات کې هغوی څنګه چې ډاکټر صاحبانو وویل چې زیاتره هغوی په کورونو کې زیږون صورت مومي او په هغه صورت کې یو خو نظافت دی او بل نور یعنی که یو میرمنه خطر ته مواجي تاسو باور وکړئ چې دا تلفات ټول د دې وجه وي چې نه ډاکټر وي نه امکانات وي نه دوا وي نه درمل وي نه یو متخصص وي چې زری ورته بوزي یعنی دا خپل هم بلاستون دي چې هغه افغان میرمنو ته مواجه دي او دوی د زیږون په وخت کې ډېر زیات تلفات لري نسبت به هغه هیوادونو کې چې از خدمات شته هلته هر لحظه تر زیږونه پورې د بعد د زیږونه پورې څومره عالي امکانات دي او د ښځو تلف د لمنځه وړلو خطر هم کم دی مګر متاسفانه افغانستان کې باید مخنیوی وشي ځکه دا د مخنیوي وړ دی که دلته د هغه خطرونه چې مور ورته مواجه ده او د هغه نه باید مخنیوی وشي امکانات شته که وغواړي او که
ډاکټر صاحب تاسو بیا هم درګرځم چې پر دې موضوع باندې وغږیږو اغلی افغان چې په افغانستان کې د امیندوارۍ په دوره کې که صحیح خدمات مور ته وړاندې شي د بیا څومره د ماشوم پر ژوند باندې اغیز کوي او سالم ماشوم هغه نړۍ ته راوستلی شي، ټولنې ته سالم ماشوم وړاندې کولی شي، دا څومره اغیز لري که مور ښه تغذیه شي، که مور ته ښه زمینه برابر شي، هغه به یو سالم ماشوم دنیا ته راوړي؟
بله ډیره مننه. ستاسو خبره بالکل سمه ده که د مینډواری په وخت کې اصلا څلور مرحلې دي د مور په ژوند کې سه مرسته ډیره د مور روغتیا ته او هم د ماشوم روغتیا ته باندې اغیزه کوي یا مثبت اغیزه کولی شي. سه د مینډواری نه مخکې ده او بیا مینډواری په وخت کې ده او بیا زیږون په وخت کې او زیږون وروسته اونیو کې. نو مندواری په وخت کې نو څومره د مور روغتیا شوي هماغومره په ماشوم باندې مستقیم مثبت اغیزه کوي. که دا روغتیا فزیکي روغتیایي جسماني او یا که دماغي لکه مخکې سې اغلې اوګۍ یادواري کړه، دا ډېره مهمه ده. په د روغتیایي برخه کې چې زه ووایم تر ټولو مهمه لکه مخکې چې ډاکټر صاحب یاسمین هم په دې برخه کې یادونه وکړه، چې زموږ د ښځو یا د مندو د مړینې یو روغتیایي لامل د وینې له لاسه ورکول دی یا د وینې کموالی ده په وجود کې. نو دا باید د مندواری په دوران کې دا یا د خوراک له لارې یا د دواګانو له لارې او یا د هغه زرقي ورس په نسبت هغه هم ډیر زیات یعنی ګټور ثابتېږي. خو دا هغه په کورونو کې یا په دایانی او یا قبلې کې داسې ټوله دا خدمات دوی ته ونسي وړاندې کولی. خو د دوی خپله پوهه هم مهمه ده او تر ټولو مهمه دا ده چې کم از کم یو ځلې یا دوه درې ځلې د مینډواري په دوران کې یو ډاکټر سره یو مینډوار ښځه باید تماس ولري. یعنی یو روغتیایي پاملرنې ته ضرورت ده، اړتیا ده، شدید اړتیا ده. موږ پوهیږو چې دا نه رسېږي، زموږ لاسرسی یې کم ده، خو بیا هم دا اړتیا سته. ځکه چې یوازې وینه نه ده، لکه ډاکټر صاحب یاسمین د وینې لاسه ورکول او همدارنګه د انتاناتو یا د التهاباتو یا د انفیکشن ذکر وکړو، چې دا ډېر لوی لاملونه دي د مندو د مړینې. په د دې سره سره نور لاملونه یې شته، یعنې هغه روغتیایي لاملونه یې چې هغه د لوړ فشار ده یا د شکر ناروغۍ ده یا لوړ د زړه ناروغۍ دي، دا ټوله. او دا به هلته معلومیږي چې دا یو ځلې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري. او بل په دې کې د مور د کورنۍ د روغتیا د وزارت د روغتیایي کارکوونکو د قابلو د ډاکټرانو د ټولو مسؤلیت ده سی په دې برخه کې مندو سره مرسته وکړي. نو دلته خندونه هم زیات دي. اوس که مندې په کور کې ولا لکه زیګونی په کور کې او یا د دې مندواري وخت کې دوی هیڅ ډاکټر یا قابله نه ویني، نو د هغوی د روغتیایي ستونزې به څوک په نخه کوي؟ نو د دې لپاره که موږ یعنی شروع زل سوی ډاکټرانی نه لرو، کم از کم خپل قابلې یا دایانې دومره وروزو سی هغه سروخ د مور روغتیا ته ګواښي یا خطر موجودی یا د لوړ فشار یا د وینې کموالی یا د انتانی یا انفیکشن یا د میکروبی ناروغي، نو هغه په خپل وخت باندې په نخه کې او زر تر زره له ډاکټر نه مشوره وغواړي او یا مرسته وغواړي. نو په هغه حال کې به موږ کولی شو سي د مندو ته یعنی ښه مرسته یا ښه خدمات وړاندې کړو. خو له بده مرغه بیا هم وایو سي کموالی دی د روغتیایي کارکوونکو، کموالی دی له ډاکټر رانیولې بیا تر دایو تر قابلیو تر نرسانو تر لابراتوارو الټراساونډو هر څه کومولای دی او همدارنګه اقتصادي سچيري لکه د کم عاید لرونکو خارونو کې یا کلو کې یا کورنیو کې د مندو د مړینې کچه لوړه ده او دا مستقیم به ماشوم باندې اغیز لري. که د مور فشار لوړ وي نو هغه په ماشوم باندې داسې اغیزه کولی شي چې ماشوم یا داسې مینداری په وخت کې سمه وده نه کوي او یا داسې د زیږون نه مخکې هغه ژوند له لاسه ورکوي او یا فوراً بعد له زیږون نه هغه ماشوم کیدای شي ژوند له لاسه ورکوي او بیا که ژوندی هم پیدا شي ماشوم بیا کیدای شي وروسته روغتیایي ستونزې ولري. همدارنګه د شکر ناروغۍ کې په د مینداری په اولو درې میاستو کې او په دوهمو درې میاستو کې او بیا په اخیری درې میاستو کې مختلف اغیز ستاسو د دې مرض په ماشوم باندې. نو که چیرې دا د دې شکر په خپل وخت باندې مینداری په وخت کې کنټرول نسی، اول تشخیص نسی، نو بیا هم تشخیص هلته امکان لري چې دا روغتیایي مرستو ته لاسرسی ولري، یا ډاکټر ته یا لابراتوار ته یا الټراساوند ته. نو امدا شکر کولای شي چې ماشوم یا په دوهمه لکه درې میاستې نه سي دي لکه څلورمه میاست پنځمه شپږمه میاست کې ماشوم له لاسه ورکي یا خپل ځوان له لاسه ورکي او بیا ماشوم ځوندی نه سي پیدا کېدو وخت کې او یا په اخري میاستو کې او یا بعد له زیږون نه وروسته. او بل دا د سي دا خو د مینداری په وخت کې د زیږون په وخت کې مخصوصا هر ښځه هر مور د کوچني د زیږلو په وخت کې مسلکي پاملرنې او کوچني له زیږون وروسته هم مسلکي پاملرنې ته اړتیا او ضرورت لري. نو موږ په هر سطح سي وکولای شو که په ابتدایي سطح کې که په لږ پرمختللې سطح یا که ډېره پرمختللې سطح، یعنی په هر سطح کې د روغتیا چارواکو ته یا روغتیایي چارواکو ته یا وزارت د روغتیا وزارت نه له صلاحیتو ارګانونو نه دا موږ بیا هم غوښتنه کوو چې په دې برخه کې باید توجه وکړي. مثلا که د وینې له لاسه ورکولو نه یو مور ژوند له لاسه ورکوي، نو دا د کورنۍ نورو غړو ته، نورو خپلوانو ته، نورو هیوادوالو ته، هر هیوادوال ته دا ډېر اسانه کار ده چې یو روغتون ته ورسي او خپله وینه توفه کې یا تست کې یا معاینه کې وګوري او دا هغوی ته ورکړي چې دا به یو مور د ضرورت په وخت کې تاسو ورکړي. دا به زه فکر کوم د مور د ورځې بهترینه تحفه یې نسبت دی ته چې تاسو خپل مور ته یو کارت واخلئ، یو ګل واخلئ، یا مبارک ورته وایسي چې که تاسو د یو مور ژوند وژغورئ د زیږون په وخت کې. دا ډېر اسانه کار هم دی چې تاسو ورسئ وینه ورکئ او دا وړیا کار دی، دا ډېر ارزښمن کار دی او د مندو له مړینې نه خلاصي شته، لارې چارې شته، داسې دواګانې او داسې درمل شته چې هغوی ژوند وژغورل سي، خو دا لاسرسی ورته نشته. موږ روغتیایي کارکوونکي ډېر کم دي او د دوی په روزنه کې او د دوی په ښوونه کې بیا هم د چارواکو غوښتنه یا توجه به بیا هم دې خاطر اړو چې په دې برخه کې مرسته وکړي.
مننه اغلی امین. وړاندې تاسو هم ورته اشاره درلودله، ډاکټر صاحب افغان مرتي اشاره درلودله چې کمخونی په افغانستان کې ډېرې میرمنې د غستون سره لاس او ګریوان دي چې هغوی د ولادت په وخت کې وینې ته اړتیا پیدا کوي یا کمخونه کیږي. څه کول پکار دي چې دوی کافي وینه ولري یا د وینې له کمښت سره مخامخ نشي؟ خو په افغانستان کې میرمنو ته خدمات وړاندې کېدل د ولادت په برخه کې، بیا دوی ته بستي ورکول کېدل، دوی ته بلارخونه کېدل، که هلته د خونديزي د مخنیوي په برخه کې لارې چارې موجود وي، دوی کولی شي چې هغه سي ادویجات دخوري چې وینه کافي وي. څه کول پکار دي؟ څنګه ممکن ده چې دوی د خسون څخه دی بوزي ځکه تل وړ فشار او د وینې کمښت دغه مسله خورا جدي ده؟
بلکل ډېره مننه ساسو د سوال. د افغانستان کې د بنیا ډېر زیاته common and dir ama company shi da iron deficiency da vitamin B12 or vitamin B6 deficiency da دې زیاتره وجوهات دا دي چې هغه مېرمنې چې په افغانستان کې دي هغه د سې غذا نه خوري چې کله دی باردارې زیاتره هغه په کار کې مصروفه وي او دې اجتماعي ژوند سره خپل ژوند مخې ته وړي ځکه چې موږ یو کلتوري او اجتماعي ژوند لرو په بانډو کلي کې چې زیاتره د هغې واک همیشه د مشرانو سره وي لکه خواښینې او یا سخري نو هغه کوم ارمن بیچارهګی چې باردارې هغه ته هغه غذا نه رسیږي ځکه چې هغه اخر کې هغه په کار مصروف یا کوم ډوډۍ شي پاتې شي هغه کې هغه ضروري ضرورتونه چې دی او د انسان د وینې کم بودی په پوره کې هغه ته نه فرهم د دې اول مسله په افغانستان کې د شي زمنګ د مېرمنو یو دا خاص بدبختی د منګبورته یو چې هغه ته د خپل د وینې ګروپ نه معلوم زیاتره هغه مېرمنې چې کله ګروپ د وینې نه معلوم او کله چې زیاتره خون رزي په ولادت کې یا زیاته وینه د لاس اول کې او مخکې کم بودی به هغه کې هغه وینې پیدا کول ډیر سختي او هم منګ هغه سایشونه او کم د موږ چې د بلډ بانک وو هغه تل نشته افغانستان کې ځکه چې په نور ترقی یافته ملکونو کې د وینو د لپاره خاص سیکشن نشته یعنی کوم مریض راشي هغه ته زر وینه وخی یا کوم تکلیف ورته پیدا شي لیکن متاسفانه افغانستان کې د ټولو نه زیات از د وینې سبب کوم دي چې ما په افغانستان کې کار کړو هغه زیات آیرن ډیفیشنسی یعنی مېرمنې غذا سم نه خوري او هم د هغه غټه ستونزې دا چې اقتصادي ستونزې دي د هغه د هغه ضرورتونه نشه یعنی فقر چې او تمنګو غریبي دي زیاته د افغانستان کې نو دا وجوهات دي د دې لپاره موږ مخکې به لکه یونیسف یا مخکې به یونایټډ نیشن مېرمنو ته به فولیک اسید ورکول نو متاسفانه به هغه ته مېرمنو دا ویل چې فولیک اسید ماشوم د لپاره ضرر لري نو هغه فولیک اسید به نه خوړل دا د دې ضروري ده چې التک کوم سي کارمندان یا سو کار کوي په افغانستان کې هغه باید مېرمن ته یو خاص پروګرام جوړ کړي چې د فولیک اسید باید اولنې درې میاشتې کې دی به ضرور وخوري چې د خپل د وینې ام ماشوم ته وي د وینې کوم مشکل نه هم مور ته د ټول ضروري ده د دې راي اهل دا دي چې خپل چې هغه وزارت ساتما یا نور کوم چې زمونږ محترم مولایان صاحبان چې دی په دې پد په مختلف جماعتونو کې باید دایلونه کې لیکن متاسفانه د امارت اسلامي راتل سره اصول هغه کوم ضرورتونه چې مېرمن ته هغه خو اوس نشته هغه لپاره ځکه چې هغه ټول طبي سہولتونه په هغه باندې بند دي زه فکر کوم چې کله یو مېرمن هلته باردار شي باید دې اولنې درې میاشتې باید ضرور د خپلې وینې معاینه وکړي یو ځل که باید د خپلې وینې ګروپ مال کې هم د وینې معاینه وکړي لیکن هغه ته افغانان موږ خو تاسو پیږو چې په افغانستان کې په پرېګنسي کې درې مرحلې یو فرست ترایمستر دی یو سیکنډ ترایمستر یو تر ترایمستر پاولنې درې میاشتې کې ډېر ضروري ده چې یو مور باید لاړه شي د خپلې وینې معاینه وکړي چې آیا دا خو کم د وینې کم بوت لري یا کم نور ستونزې نه لري نو زیاتره مېرمنې چې کوم باردارې او هغې د وینې کم بوت لري نو زیاتره هغې په ډېر زیات ستړي کېږي خوب ورته سم نه ورځي هم ورته موږ چې افسردګي او ډپرشن ورته پیدا کېږي نو دغه او ماحول هم هغې ته صحیح نو دغه وجه نه زیاتره چې کله دی په کله ولادت کې نو زیاتره په هغې باندې د زړه حمله هم راشي او متاسفانه خپله ماشوم د لاسه ورکي او خپله مېرمن او دغه خاص وجه چې په افغانستان کې د دې زت مېرمنې ډېر ډوډېګانې خوري دا ور شیان ډېر زت خوري نو هغه کې د دې فشار ډېر ځلځي په اخرنۍ درې میاشتې کې نو موږ چې کلیم شو او دا هم په ماشومان ډېر بد اغیزه کوي او هم په مور باندې ځکه چې په اخرنۍ عمر کې دلته فشار دی او متاسفانه په افغانستان کې مېرمنې فشار خپل نه شي کوي یعنی هغه دغه کوم هغه لپاره سیستم نشته دی نو په اخرنۍ میاشت کې دی پریکرم شمانی او شیا اکلم شمانی نو فشار چې جګلار شي هم سیجر برازي هم ماشوم دي لنسه د دې خاص زبده ویمه د افغانانو مېرمنو سره د ستونزه به در همیشه پوری مزمنګه د سیستم د بابات په افغانستان کې ډیر د جنگ زپل مرته منګه یو حکومت په دې معنی منګه نشو به هم کولای چې اصول ملامتیا په امارت اسلامي په جمهوریت باندې دا زمنګ خپل غټه ستونزه ده چې منګه طبي وسایل نه لرو زمنګه اغه سای شنو چې په نور ملکتونو کې زمونږ مېرمن ته نشه خوراک زمونږ سم نه دی او هم ذکرنی ستونزې ډېرې زیاتی ځکه چې کمې کورنۍ کې چې خواخې او سر مشرانې اغه کم ماشوم مېرمن بشاره کوي چې په ډېر کم عمر کې واده کړي او هغه په دې لسمه سره کې هغه ته هغه سہولتونه نه ورکوي که ډاکټر ته امبوز دي هم وي پیسې نشته نو زیاتره دغه سببونه دي چې مېرمن ډېر زیات په کمبود د وینې اخته وي په افغانستان کې.
بله یو بل مثلا چې دلته مطرح کېدلی شي هغه د کورنیو اقتصادي وضعیت ده چې څنګه ممکن کېدلی شي چې له کور څخه دغه مرحله دی شروع شي بیا د روغتونونو ته د مراجعه وکړي که اقتصادي ستونزې حل شي هغه عامل په افغانستان کې به ممکن څومره دا مرسته وکړي چې یو مور وشي کولی چې د ښه ماشوم د زیږول په برخه کې د ښه روغتیا ولري یا د خپل هم د صحي اړخه د ښه اوسېږي. اقتصادي ستونزې څومره په افغانستان کې د کورنۍ تر منځ دغه مسله کې راګیریدلی شي؟
مننه کوم ډاکټر صاحبان خو په تخصصي شکل یعنی کوم لارښوونې او کوم هغه څه چې ډېر ضرور دي یعنی ډېر ګټور معلوماتي ورکړه. همدا اوس ما ډېر استفاده وکړه او خبره دلته ده چې په افغانستان کې دا نیمه پیړۍ راځي دغه جنګونه دا حالات دا اقتصادي نا انوره برخه چې افغانستان کې جاری ده د قانونو په ترس کې دی خصوصا جنگ دی ناوړه اغیزې شیندلې دي او اقتصادي چاو چاو دی ایس د سی نورمال هغه نه لري تر نه لري چې خلک وکولی شي یو ښه یو مناسب یو ساو بسیا ژوند ولري او خپل هغه کورنۍ ژوند ته دې توجه کړي مخصوصا هغه مېرمنې چې حامل نیسي او په دې دوران کې د دې لپاره هغه مناسب غذا چې ضروري دي او اړینه ده هغه خو باید ډېر زیات ورته توجه وکړي. اما متاسفانه ټول په خپل غمونو کې اخته وي او ټول خپل ځان ته فکر کوي دی او رقم ځانځاني حالات راغلي دي او خصوصا په دې وروستي وختونو کې اوس مهال چې دغه حالات جاری دي او حاکم دی دا ډېر بد حالت خصوصا په اقتصادي لحاظ نو دا هغه مېرمنو لپاره څوک خاص توجه ډېر کم فیصدي وي که امکان ولري اما په اکثریت په ټوله کې مېرمنې په دې برخه کې نه داسې خاص غذا ورته رسېږي چې هغه ډېر اړینه ده مور ته ماشوم ته باید فکر وکړي او هغه دپاره ویټامین او هغه دپاره مثلا پروټین او سم غذا ورسېږي چې ماشوم یې خرشت وکړي خپله ضرورت لري د خپل صحت دپاره. اما دغه امکانات دې دپاره ډېر کم دی یا ته په نشتې حساب دی په لري پرتو سیمو کې په ولایت کې یعنی ته باور وکړه چې اول هغه ښه غذا دوی نارینه وو ته دوی هغه کې وړاندې کوي هغوی دپاره په نظر کې نیسي او بیا وروسته په آخر کې هغه پاتې شونی هغه مېرمنو دپاره نو دا څومره سخت حالت دی څومره دردونکی دی چې داسې او ماشوم او مور چې څونه ضرورت لري او ماشومانو دپاره په کورنیو کې دومره چې نارینه وو ته او ځوانانو ته او دوی دپاره اول فکر کوي چې هغه ښه امکانات باید هغوی دپاره وی او بیا وروسته چې ایس یعنی هغه کې هغه ضروري شان چې باید یو امیدواره ښځه ترنه استفاده وکړي هغوی دپاره دغه امکانات برابر نه وي نو خصوصا دغه ډېر زیات اقتصادي له پلوه چې دوی په ټیټه سطحه کې دي فقر او بېوزلي او بېچارګي ډېر زیات وجود لري او اکثرا دغه میندې دغه دغه مېرمنې چې وادونه کوي تاسو پوهېږي چې کله چې د نوي کور ته راځي دوی هغه د دوه کورنیو هغه راکړه ورکړه او هغه څه چې د واده په جریان کې کېږي او هغه اختلافات چې وي یعنی ورو ورو هغه په دې کورنۍ کې دا بېچاره باندې چې څونه ظلم زور وي و دغه ژور خفګان دوی ته چې لاس ورکوي تاسو باور وکړئ چې دا په ماشوم باندې مسلسل دلته خو دا نه دی چې باید دوی وقفه راولي ماشوم کې یو دوا او ډاکټر ته لاسرسی ولري، امن سي شیر په شیر ماشوم راوړي او یو تم رسیدګي نشي کولی، نه هغه دپاره سم مناسب غذا شته او نه یو سالم تفریح دی لري نه یو خبر خورد لري. یعنی تاسو باور وکړئ چې ډېر زر یو میرمنه خپل صحت له لاسه ورکوي، اته د زیږون په وخت کې ماشومان قطار پاتې او د لمنځه ځي. یعنی ډېر زیات داسې واقعات شوي دي په افغانستان کې، خو دغه دقیق احصایه‌ګیري او څېړنه اصلا وجود نه لري او ټول په اټکلیزه ډول هغه دی. اته دا احصایه‌ګیري وشي لکه نور هیوادونو کې یو نفر هم شاید چې د حساب نه پاتې نه وي، ځکه سیستم هلته داسې جوړ شوی دی. خو دلته داسې نه دی، دلته تلفات بیخي زیات دي، اما د ده هغه حساب لا معلوم نه دی، ځکه غذایي خلک چې په یو محیط کې په یو ساحه کې هغوی ژوند کوي، هغوی ته معلوم وي چې څونه مړینه زیاته ده، څونه خطر سره مواجه دي. دغه خطر د پاره ډاکټر صاحبانو ډېر ښه وویل چې یعنی لارې چارې شته دي، خو چې دوی لاسرسی ولري، خو چې دوی ورسول شي او دغه خدمات موجود وي د حکومتونو د خوانه، دا خو باید رایګانې راشي، باید امکانات وي، باید ټول خلک څومره چې کولی شي باید خلکو ته پوهاوی ورسوي، هغوی باید آګاه وي چې دا ډېر خطرناک دی او د دې لپاره باید اړین ده چې ډاکټر ته په دې دوره کې بار 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 مراجعه وشي، هغه باید خطر ته مواجه دي، د خطر نه مخنیوی وشي. اما خو دغه امکانات افغان میرمنو لپاره په نشتی حساب دی، ایس اصلا وجود نه لري په نور دنیا کې تر آخري حده پورې. دغه مور چې حامل نیسي د هغه وخت نه په دغه اوږد مسلسل ډول څومره ډاکټر ته لاسرسی موجود دی، دوا او درمل، غذا، تفریح، هر څه شته دي، نو متاسفانه 1% یې افغانستان کې نشته.
مننه. اغلی ډاکټر سیب افغان، که څنګه تاسو په روغتي برخه باندې خبرو کړو، خو مسله چې د افغانستان په لور پروت سیمو کې لا هم په خپل ځای باندې پاتې شوی ده، هلته د صحي خدماتو نشتون مسله ده چې حتی په کلیو کې صحي کلینیکونه موجود نه دي، صحي بس هلته موجود نه دي، دغه فیصدي که ډېرېدلی شي له لور پروت سیمو څخه څومره په دې کې ښکېل کېدلی، ځکه چې په افغانستان کې میرمنې لا هم په لور پروت سیمو کې هغومره پوهاوی نه لري، هغوی نه پوهېږي چې د مېندوارۍ په برخه کې څه کارونه باید ترسره کړي، کوم خواړه باید وخوري، دوی څنګه کولی شي چې خپل روغتیا توجه کړي، یا تا تر دې چې خپل ماشومان په روغتون کې به دنیا ته راوړي. دغه مسایل یې دغه د کلینیکونو نشتون مسله بیا څومره نور د امیندوارو ښځو لپاره د دوی دغه دوره سختولی شي. اغلې امین، که تاسو زما په پوښتنه اخیستې مهرباني وکوئ.
اوس جانې، موږ زیاتره زموږ مېرمنې چې هغه په کلیو او په دغرنۍ دغه کې اوسېږي، د هغې خاص ستونزې په تاسو زه ویم چې هغې په داسې وسایل نه لري، زه خو په کلیو بانډو کې چې خپله ډېر زیات غربت دی او هغې په غرونو کې اوسېږي، هغې دا تسرس نه لري چې هغه یو سرک اواري چې خپله مریض شپخانې ته ورسي. دویمه مسله دا ده چې هغې دومره پسنداز پیسې نه ساتلې، کله چې یو میرمن بارداره شي او هغې ته دا پیسې چې هغې په اقتصادي ستونزه باندې هغې د میرمن بل ځای ته بوسي. او د انتم په کلو باندو کې د ټول نغړ سبب د مرد د مې د پاتې زتره مېرمنې په ځکه چې تم موږ صحیح مرکزونه صحیح نه لرو، نه ډاکټران لرو، نه نرسان لرو، زتره په خارو کې کار کوي، نو هغه مغه ته سوزه به مغه راځي چې مېرمن چې هلته ولادت کوي، مغه د یاګانې هلته په کار خپل ولادت په کور کې کوي، د مېرمن د نظافت خیال نه ساتي. او د په کلو کې چې خاص وجه د هلته د کوم د مېرمن لپاره واکسینیشن چې موږ ورته په بارداري کې هغه واکسین کې هغه ورته هم نشته دي، نه د هغه د دې نه هم نه خبر شي آیا موږ کوم ځکه ولادت کوي، ځکه چې دا د هغه خواخ او سر دا ذمہ داری ده چې باید خپل انګوري کې یا لوري هغه باید درې میاشتې، هغه باید په خپل کور او کلی کې نه باید درې میاشتې په بارداري کې دی، باید خارته بوزي. لیکن زمنګ اجتماعي ژوند په کلو کې په افغانستان کې خصوصا په غرنۍ علاقه کې زیاتره مېرمنې په کور کې ولادت کوي او دغه هم سبب د مرګ کېږي ځکه چې هغې په ولادت کې تلویزیوني معاینه نشته نو زیاتره ماشومان موږ چې ته بریچ ویو یا اوبسټیکل لیبر ویو نو ماشوم مختلف یا پښې مخکې یا سر وروسته وي نو هغه هم سبب د مرګ او زیاتره دایګان هغې کوشش کوي چې دغه ماشوم په دستکشه چې ماشوم په زور د مور د وجود نه راوباسي هم ماشوم مړ شي او هم مور په سپټیک شاک کې لاړ شي ځکه چې هغه ډېر درد پتی شي او بله د دویم زیاتره د مړینې په کور او په غرنۍ علاقه کې مېرمنې ولادت کور کوي هغې هغه موږ چې پوسټ پارټم هم رجوی وو نو هغه کله زیاتره موږ چې ورته ملاوي یا پلاسنټا وو هغه دننه پاتې شي نو هغه هم سبب د مېندو مرګ کیږي نو دا په کور باندو کې زه فکر کوم د مېندو غټه ستونزه دا ده چې هغې سی مرکزونو ته هېڅ دسترس نه لري هم د نرسانو کمبود دی هم د قابلو کمبود دی او هم هغه سی سی لوازمات چې د یو باردار مور دپاره وي هلته هېڅ نشته دی او هغې خلک هم د دې نه نه دي خبر چې آیا موږ شفانی ته زیاتره په غرنۍ علاقو کې نه تلویزیون نه شته او نه داسې خاص رادیوګانې شته چې هغې خبر شي چې موږ ولادت له چلته شو اوس متاسفانه دا د ریاست باروري کې دا ذمه داري ده چې په وزارتامه کې دې باید هغه بودیجې چې کوم راځي دلته اوس هم امارت اسلامي ته بودیجې دغه د صحت لپاره ورکړل کیږي چې هغه غرنۍ علاقو ته د کوشش وکړي چې مېرمنې یعنی که مېرمن ته داسې یو کورسونه فراهم کړي چې دا کور او کلی کې هغه کار کول شي نو هغه اوس فعلا د افغانستان د طبي سیستم په ټاپ ولاړ دی دا باید موږ حقیقت ومنو دغه ستونزې ډېرې زیاتې دي په افغانستان کې او دا به ډېر کلونه واخلي چې دغه ستونزې حل شي
مننه ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب افغان یو مسله چې غواړم پرې وغږیږو هغه دا چې ډېر شمېر میندې په افغانستان کې هغوی میاشتنی شکل باندې معایناتو ته نه ورځي هغوی خپل چیک اپ نه کوي نه پوهېږم چې د کومو ستونزو له کبله یا کوم فکر دوی سره پاتې شوی دی فکر کوي دا ښه کار دی که نه هغوی باید په روټین شکل باندې په میاشتني حالتونو کې یا په میاشتو دوی ورشي خپل چیک اپ دې باید وکړي
بله بالکل دا ډیر یعنی دا ښه خبره ده چې کدوی لاسرسی ولري روغتیایی خدماتو ته یا الټا کلینیکونه موجوده یا روغتون موجوده د چیک اپ لپاره په دې سي دغه د مندواري په وخت کې کدوی میاشت کې یو وری یا دوه وری یا یو دوه میاشتې وروسته چیک اپ لپاره ځي نو د دوی هغه روغتیایی ستونزې په وخت سره تشخیص کیږي په نښه کیږي او بیا دغه د علاج یا د تداوی لپاره یا دغه ستونزې سمولو لپاره بیا ډاکټر یا روغتیایی کارکونکی یا څوک چې قابلیت یې کدی بیا کار کولای شي او بل د ستاسو د مخکنی پښتنې په برخه کې پاتې وایم چې په هغه لري پاتو ځایونو کې چې روغتونونو ته مندې لاسرسی نه لري او د هغوی پوهاوی دومره زیاته نه ده چې دوی د دې په اهمیت پوه سي چې مېندواري وخت کې چیک اپ پکار دی یا روغتون ته تګ یا قابله یا دایی یا د روغتیایي کارکونکي یا ډاکټر ته تګ پکار دی یا د هغوی کورنیو لپاره سي د هغوی پوهاوی زیات سي نه پدې برخه کې د ټولو لس پوهاوی مهمه ده د هغوی پوهاوی زیات سي پدې برخه کې او هم د مسلکي کارکونکو روزنه او ښوونه زیات سي نو د دې خلکو ک ملي رسنیو ته لاسرسی لري د دې لاره موږ د دوی پوهاوی د دې مندو زیاتولو چې د دوی د کورنیو او یا ټولنیز رسنیو لاره د جماعتونو او ښوونځیو لاره کولای شو سي دوی ته دا پیغام ورسو سي د مندواري وخت کې دوی روغتیایی پاملرنې ته اړتیا لري او د کله کله کډیر هغه ډیر لري پاتې ځایونه یې پانی وشلې سو او په د مندو یا د کورنیو هغه نارینه وګړي سي په کوم دفترونو کې کار کوي د هغه دفتر او کاري ځایونو کې دا پانی باید وشل سي او دوی ته دا پوهاو وروخو دلسي سي د مندو روغتون ته تګ یا روغتیایی یعنی چیک اپ د مندواری په وخت کې ډیر ضروری دی او د دوی د ډیر اغه روغتیایي ستونزې په نښه کولای سي چې کوم مخنیوي کېدای سي او د دوی د مړینې مخنیوي کېدای سي د ماشوم د مړینې او روغتیا لپاره د ماشوم د مړینې مخنیوي کېدای سي او د دواړو د روغتیا لپاره ګټور ثابتېدای سي.
ډیر زیات مننه ژوندۍ اوسې اغلی افغان چې دغه پښتنو ته تاسو زبر کې پورسته کې به ورشو دغلی عامل نظر براخلو چې په افغانستان کې تر ټولو مهمه مسله که صحیح اړخ ته موږ تاسو ورګرځي پر هغه باندې مباحثه کوو. پیل له کورنۍ څخه کېږي. د کورنۍ په تړاو باندې څه کول پکار دي؟ کورنۍ څنګه چلان باید وکړي؟ خپل دغه هغه لونو سره یا خپل انګین دي هر هغه څوک چې په دوی کور کې امیدوار وي هغه سره د دوی چلان تر ټولو ښه تمام دې لشي کنه لکه څنګه چې زموږ درنو ملمنو روختي برخې تشریح کړ دا هم پکې مهمه ده. ته ټول مهم بحث پکې څه دی؟
ته ټول مهم بحث دا دی چې امیدوار میرمن ته